قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چولونکو یو کار پو شاغلی ډاکټر فاروق اعظم ام داوز د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شوه دی وانم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جنابی ډاکټر صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره منلې. خیر
زما سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ورسیږي.
مننه مهربانی مو ده. جناب ډاکټر صاحب افغانستان کې طالبانو او نور مخالفینو بیا خپلو جنګونو ته زور ورکړی دی چې تیره ورځ یې د فراه ښار زیاتې برخې نیولې وې، همدارنګه د غزني جغتو ولسوالۍ او په شمال کې هم یو شمېر ولسوالۍ هره ورځ لاس پر لاس کېږي. ستاسو د نظر دغو بدامنیو اساسي علت څه دی او کومو امسایي وادونه د دوی تر شا دي؟
خو دا څه یو علت لري؟ یو لوی مهم علت دا دی چې خارجیانو امریکایانو دلته په افغانستان باندې چې حمله وکړه هغه داسې یو کار یې وکړ چې یو خپل خلک یې هغه پخواني ایسته کړه او خپل خلک یې راوسته او خپل خلک یې هم داسې خلک راوسته چې زیاتره هماغه وه چې دا قوم د دوی د لاسه په طالب پسې تللی وو. دوی دلته راټول کړه او دلته یې نصب کړه. هغوی مدیریت ونه کړی شوی هغه طالب چې مات وو او پناه یې غوښته، نارې یې وهلې، هر چا ته یې ویله چې موږ ته ماتې هسې په دا خپل کلي کې ځای راکړي. هغه یې په خپلو کلو کې پرې نه شول او بعضو خو د پښتون د تصفیې او د پښتون قومي تصفیې تر عنوان لاندې ارام خلک چې په خپل ځای کې ناست وو هغه زندگی ته پرې نه شول. زه داسې یو دقیق معلومات لرم چې د طالبانو د مشر ملا عمر معاون ملا برادر کرزي صاحب سړی راستولی وو چې ما ته په کور کښې څه مه وایه، ما کور ما مه زیروئ، زه د ناست یم، په ما کار مه لرئ، زه په تاسې کار نه لرم. دوه نیم کاله بعد چې لس واره کور ته لاشي شو او ووهل شو توهین شو ورته بېرته یې احوال ورکړئ چې تا زه ونه ساتلی چې ما ته دې امن را نه کړي، پناه دې را نه کړه، د خدای په امن غرو ته وختم. دا یو ښکاره مثال وو او داسې حضرو نور د دغه حکومت نالایقي څخه دا جنګونه راخیست وه او چې جنګ تېر شي بیا خو امسایګانو ته خدای ورکړي، ټول امسایګان ورته پاکستان هم همدغه کوي او اوس خو دا فرا کښې خلک وایي چې دا د ایران په لمس وو. نو په دې ته چې په کور کښې اور بند شي هغه کښې بیا د ګاونډیانو مداخله یو طبیعي خبره ده، د حتمي کوي ده، ځکه په ټوله دنیا کښې امسایګان حریص وي او زموږ دا خو بیا ډېر حریص وي. په دې وجه زه وایم چې د دې ناکامیو د دې ناارامیو د دې خرابیو لویه پړه زه پر امریکا اچوم او په کابل حکومت اچوم.
تاسو ایران ته اشاره وکړله، د امریکا او ایران مناسبات د هغه اټومي تړون پر سر چې امریکا د تړون څخه ووتله خرابې شوي دي. آیا دغه وروستۍ جنګونه فرا کې د ایران په لمسون د امریکا پر ضد یو عکس العمل نه دی او همدارنګه ایران په افغانستان کې څه غواړي؟
ایران په افغانستان کې خو امریکا چې کله راغله او دلته حکومت جوړ کړي زموږ همسایګانو ته یې سخته د مداخلې موقع ورکړي، ډېر لوی ګرین لایټ یې ورته ورکړي او هر چا دلته خپل سړي وروزل، خپل کار یې وکړي، سرمایه ګزاري یې وکړې. تاسې چې وګورئ دلته راډیو تلویزیونونه دا تقریبا اته نوي پنځه نوي نه نوي دغونو حدودو کښې دا د خارجیانو په پیسه تلویلېږي، حتی دا ټول صد فیصده د کابل راډیو تلویزیون مستات نو دا په ټول په خارجي تمویلوي، دغه سره کم مدني ټولنې د همسایګانو خارجیان یې تمویلوي. په دې ترتیب سره زموږ همسایګانو ته د مداخلې یو پراخه زمینه مساعده شوه. اوس چې څه مشکلات پیدا شوي دي د ایران او د امریکا په د اټومي قطر، نو تمن ایران و امریکا ته په افغانستان کښې غواړي چې درس ورکړي، غواړي چې ضرر ورسوي. دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې په افغانستان کښې د ټولو خلکو د منطقې د سیمې یو نیابتي جنګ دی. دا دغه دوی همدغه دلته به دوی خپل زور سره معلوموي، نو دا ډېر شک نشته چې دا اوس څنګه نو تکلیفونه چې دا ډیر سیوی دي په دې کې د ایران لاس کې خو زه کار شواهد نه لرم خو خلک هم داسې وایي
همدارنګه د پاکستان سره د څو مودې رئیسې خبرې روانې دي چې پرون داسې راپورونه ورکول شول چې افغان پلاوی د پاکستان د پلاوی سره موافقې ته رسېدل دي. ستاسو د نظر آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته سمې سي په داسې حال کې چې اوس هم پاکستان خپلو مداخلو ته او په سرحدونو کې د راکټو حملو ته دوام ورکوي؟
زه ډېر ګمان نه کوم دا ځکه چې تر څو افغانان په خپله جوړ نه شي د کابل حکومت یو دا فکر ونه کړي چې زه په جنګ نه شم راځي. او امریکا چې د کابل د حکومت تر شا ده هغه هم دا فکر وکړي چې موږ په جنګ نه شو راځي چې دغه جنګ موږ په خپله سره ختم نه کړو او سوله رانه ولو او طالب و هر څوک چې دلته افغان دی جنګیږي او د نفر هر دلیل چې یا ناراضه سوی دی یا بل ساعت شی چې دی چې تر څو موږ خپله جوړ نه شو زه ګمان کوم چې د همسایګانو مداخلې دې موږ قطع کړی شو. دا ځکه چې کور کې خپله په کور کې اور بل وي خپله خلک لوی سره جوړ او فکر کوي چې امریکا راغلې ده او دلته د میلیاردو ډالرو سره او زه به دلدندونه دلته جوړوم زه به عشونه کوم چې خارجي بانکونه به زما ډک کړي او بل څوک به په غرو کې هم ځای نه لري. دغسې حالت چې وي دا خو ټول همسایګان به جسخه استفاده کوي تر څو په موږ کې دا سیس پیدا نه شي چې دا جنګ باید قطع شي دا جنګ باید آرام شي دا باید ختم شي او تر حکومت خصوصا چې بین المللي ټولنې سره سمیت پېژندلی یو ځان یو مشروع حکومت بولي دا هم وانه خلي او واقعا سوله ونه غواړي زه فکر نه کوم چې د همسایګانو مداخلې دي. حل
د سولې په اړه تاسو وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دا وروستي وختو کې یو ډېر زیات پیشنهادونه طالبان ته وکړل د سولې په اړه همدارنګه په دې اړه کنفرانسونه دي دوام لري چې یو د غو څخه د په اندونیزیا کې د افغان او پاکستاني علماو کنفرانسو طالبانو نه د ولسمشر دغه غوښتنې ته جواب وایي او نه د کنفرانس ته ورله او بیا هم دې جنگ ته دوام ورکړي دغه یې لته څه بولي؟
ما تر اوسه د کابل د حکومت څخه دغه څه د سولې واقعي پیشنهاد تر اوسه ما نه دی راغلی. زه کابل کې اوسم د سولې کار کوم او په شپه ورځ هم په دغه کې اخته یم. ما تر اوسه نه دی اورېدلی دا ځکه چې هغه تېر وارې فبروري پر اته ویشت چې ولسمشر اشرف غني وویل چې طالبان سره زه به قید شرط کښېږم او دوی د سیاسي ښځو پای سراسي او دلته د دفتر جوړ شي. د هغه په پای کې یوه خبره وکړه چې هغه ډېره مهمه ده او خلک نه دي ورته متوجه شوي. ده وویل چې طالبان به باید د افغانستان حکومت ته یو مشروع حکومت پای ته وپېژني نو بیا زه ورسره کښېنم. دا شرط هېڅ یو مقاومت ته هېڅ یو هغه کسانو ته چې هغه د حکومت په مقابل کښې جنګېږي یوازې طالبان نه هر څوک چې بغاوت کوي هر څوک چې جنګېږي هغه ته دا قابل قبول نه وي. که طالب ووایي چې زه دا حکومت مشروع ګڼم خو د ده خپل مقاومت غیر مشروع شو دا شرط یعنې کابل حکومت په هره خبره کښې د طالب د تسلیمۍ خبره کوي وایي چې د سولې تر نوم لاندې د تسلیمۍ دا داسې اوس طالب هغه موقف کښې نه دی چې تسلیم شي دا ځکه ډېر ځایونه یې نیولي دي قوت دی طالبان تسلیم شوه یو وارې خوند یې د تسلیمۍ لیدلی دی په کانټینرو کښې مړه شوه په دشتلوي کښې مړه شوه دا تسلیمۍ خوندونه یې لیدلي دي. دا طالب چې اوس قوت دی چېرې تسلیمېږي اوس دا په کار د کابل حکومته چې د دې جنګ د ختمېدو دپاره واقعا د زړه د اخلاصه د سولې پروګرام رامخته کړي او دا جنګ نور ختم کړي. او راغلو د اندونیزیا خبره اندونیزیا کښې خلک غوښته شوي وه چې فتوا صادره کړي چې دا جنګ د طالبانو حرام دی هغه کار ونه شو هغه ملایانو دا فتوا ور نه کړه هېڅ فتوا یې ور نه کړه. زه خو وایم چې دا جنګ په فتوا باندې بندېږي نه ځکه دا په جنګ په فتوا نه دی شروع شوی خارجیان په فتوا نه راغلي دي نه په امریکایان په فتوا وځي او نه دا جنګ دا اوس په فتوا باندې امریکایان ختموي. په جنګ دا سیاسي معضله ده سیاسي مسله ده دا بېرته یو سیاسي حل پکار دی نو په دې وجه زه وایم چې دا د افغانستان د حکومت یو مسؤلیت دی په حیث د یو حکومت په حیث د دې چې دنیا پېژندلی دی چې واقعا د سولې یو پېشنهاد وکړي رامخته شي که خپله یې کولی شي وږي چې کنه یو مزدور ته چې موقع ورکړي افغانانو ته چې موقع ورکړي چې مزدوري توب وکړي چې وته نه ورکړي یا ملل متحد ته چې ووایي چې مزدوري توب وکړي یا اسلامي سازمان د همکاري ته چې ووایي یو لار دې ورته پیدا شي او واقعاً دې د سولې دپاره په واقعي معنا رامخته شي. نو زه فکر کوم چې که د سولې اراده پیدا شوه نو دا سوله بیا راځي او د همسایګانو مداخله به که بالکل قطع نه شي نو تر ډېره حده به کمه ذکر شي چې که موږ خپل کور را تنظیم کړو خپل په منځ کې سره جوړ شو نو بیا د همسایګانو مداخلې ډېر کمېږي.
استاد د نظر د سولې په اړه څه ډول یو لاره په کار ده؟ په داسې حال کې تاسې هم مخکې ویل چې تاسې اوس په کابل کښې د سولې په لاره کې کار هم کوي، ستاسو وړاندیزونه به په دغه اړه څه وي؟
ما خو د خپل رئیس جمهور د حکومت د مختلفو ځایو سره خلکو سره خبرې کړې دي. ما ورته ویلي دي چې که تاسې په خپله یو لار پیدا کولی شئ چې د طالبانو سره مستقیماً کښېنې پیدا یې کړي چې نه شي کولی موږ په دې ملک کښې د سولې و د منځګړیتوب و د دې جرګو عنانه لرو. داسې و دغسې ما چې کله دلته تنظیمي جنګونه وه د استاد رباني په وخت هم دا کار مې وکړي پنځوس کسه د قوم مشران علما درانه درانه خلک مې راټول کړه په دا منځ کښې ور ولوېدو او دوی مو جلال آباد ته بوتلو پر تعهداتې وکړې چې تاسې د جلال آباد د معاهده وګورئ نو پر هغه هر صفه باندې زما امضا ده په حیث د منځګړي. نو دا چې کوم په دې وطن کښې خلک شته دا ملت یو عنانه لري. نو ما ورته ویلي چې که خپله تاسې یې کولی شئ مخامخ خبرې دا دغه لرئ وی کوي دا مشکل حل کړي چې نه شئ کولی په دې ملت باندې اعتماد وکړي په دې قوم اعتماد وکړي هغو چې ته موقع ورکړي چې هغوی دا منځګړیتوب وکړي یو کار وکړي. که دا نه شئ کولی د اسلامي سازمان مؤسسې ته ووایاست یا ملل متحد ته ووایاست میکانیزم چې به موږ کومک ورسره وکړو د هر چا چې د سولې دپاره حرکت کاوه موږ ورسره ملګري یو ده ځکه چې موږ هم دا کار کوو په هغه میکانیزم په جوړېدو کښې به خو اول کار خبره دا په کار ده چې آیا اراده د سولې شته که نه دا اراده باید پیدا شي.
همدارنګه په افغانستان کې د ملي وحدت د مشرانو ترمنځ هم جنجالونه وجود لري چې څو ورځې مخکې عبدالله عبدالله انتقاد وکړي چې حکومت د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلی دی او د بدامنیو په رایه پر ولسمشر واچوله، په داسې حال کې چې خپله هم د حکومت په راس کې قرار لري. تاسو دغه انتقادو ته په څه نظر ګورئ؟
دا هم ډېر د افسوس خبره ده چې حکومت په خپل دننه کې دومره شوړېدلی دی او بیا نورو ته وایي چې راسې ما ته را تسلیم شي چا ته تسلیم شي دغسې حکومت کوي چې په دغه حالت یې خپله دا دې څه بیان کړي. او راغلو د ډاکتر عبدالله خبره چې حکومت انتقاد کوي په حکومت کښې په سر څه خو دی ناست دی او پنځوس فیصده خو رسمي دی دي او عملا خوږ تقریبا اویا اتیا فیصده د امنیتي قواوې ټول د ده د حزب و د ده د ملګرو د دوی شمالي اطلاف مربوطي. نو په دې ترتیب سره د ده دغه انتقاد چې دی کوي چې دلته موږ کوچتار دی د موږ عسکرو واقعان تقریبا په ورځ کښې کم تر کمه یو دوه سوه کسان خو به له منځه ځي چې دا هغه طرف ته به هم یو درې څلور سوه ځي چې دا هغه رښتیا کوچتار دی. نو زه وایم چې مسؤلیت خو یې دی باید اوزه ځینې خالي نه کېده ځکه چې د دې مسؤلیت په رسمي لحاظ خو پنځوس په سلو کښې د ده دی او په واقعیت کښې په حقیقت کښې ډېر د ده دی. نو په دې وجه یعنې په دې خبرو باندې دا مشکل نه حلېږي. مشکل دا دی چې څوک باید عملي ورته کار وکړي او د سولې اراده وکړي.
همدارنګه د دې زیات جنجال پر برېښنایي تذکرې پیدا سو چې په هغه کښې د اسلام د افغان کلمه وه او دوی اوس آماده نه دي چې د افغان کلمه ومني. په عین وخت کښې دوی ګواښونه کوي چې موږ بدخشان ازادوو نه خراسان جوړوو. د دغو جنجالونو په اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خو دا ټول د امریکایانو زه ګناه بولم ځکه چې د مملکت شېرازه یې خرابه کړه او داسې خلکو ته یې قدرت ورکړي چې هغه حتی اوس د افغان پر کلمه او د اسلام پر کلمه هم راټولېدلي. موږ په دې ملک کښې دوه منصوره د اتفاق لرو. یو دا چې دا ملت مسلمان دی، هر وخت چې یو تکلیف راغلی دی دا ټول په اتفاق درېدلي دي. دا عنصر یو ډېر مهم عنصر دی. هر څوک چې دا عنصر تزیستي په حقیقت کښې د دې ملک د بقا د دې ملک د استقلال سره ظلم کړي. پوهېږم دا یو کلمه ده چې موږ یې راټول کړي یو. هر څوک چې د دې مخالفت کړي په حقیقت کښې د دې ملک سره خیانت کړي جفا کړي. دغه چې دا یو څوک وایي چې زه افغان و نه منم یا دا 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 دلته یو نظام نشته، دلته یو حکومت نشته. که په امریکا و په یو ځای کښې د یو څوک ووایي چې زه اساسي قانون نه منم، یا په استرالیا کښې یا په بل ځای کښې یو څوک دي په انګلستان کښې ووایي چې زه بادشاه نه منم یا قانون نه منم، بیا به څوک ګوري چې پته یې بیا څوک معلوموي که نه. دا دلته نظام نشته. دا ځکه چې دا خارجیان دي دلته، هغوی د همدو خلکو تر شا ولاړ دي. دا جرات همدې خارجیانو ودوی جوړ کړی دی. دا شیرازه د مملکت همدې خارجیانو خرابه کړې ده. دا ملک ته سوله په کار ده، او سوله چې یو نظام مضبوط شي، حکومت مضبوط شي، قانون حاکم شي، نو بیا به دا خلک خبرې نه کوي.
همدارنګه په عین حال کې د ولایتي شوراګانو او د پارلمان دپاره انتخابات کېږي او اوس هم دا نوملیکنه روانه ده. تاسو دغه انتخابات په داسې حال کې چې اوس هم په افغانستان کې د یوې خوا بدامني دي، د بلې خوا فساد او دا نور مسلې، د دې شفافیت تاسو څنګه څېړي او څنګه د انتخابات ته په څه نظر ګوري؟
دلته په انتخاباتو مو موضوع کې څو خبرې مطرح دي. یو خو دا دی چې د انتخابات قانون تر اوسه پورې توشیه شوی نه دی. رئیس جمهور هغه تر اوسه نه دی امضا کړی. پر هغه باندې هم لکه پر تذکره پر هغه هم ناندروی دي. یو تاره رئیس جمهور غواړي چې انتخابات ډېر دغوی نمایندګي وکړي خلکو، د خلکو نماینده انتخاباتي وکړي خلک دي دسترسي پکښې چې ولري. او هغه د 2009 انتخابات چې وه چې هغه د ولایت په سطحه دغه وه، او د غزني د ولایت سره چې اتلس ولسوالۍ دي، پنځلس یې پښتانه دي، درې یې هزارهګان دي، ټول هزارهګان راغلي، یو پښتون پکښې چې رانغی. په کندوز کښې اویا فیصده پښتانه دي، څوک پکښې چې یو کس پکښې راغی. دغه دي دا رقم په د کندهار او هلمند چې د پښتنو مرکزونه دي، په هغه کښې نیم اهلي تشیع راغلي دي. په دې ترتیب سره رئیس جمهور اراده لري، هغه وایي چې دا انتخابات باید د خلکو نمایندګي وکړي، خلک به مطمئن شي. مقابل بیا د هغه کسانو چې د تېرو انتخاباتو کښې ګټې کړي دي، هغوی وایي چې نه، دا د تېر دور په حساب دي، وي ټول ولایت یوه حوزه وي. په دې ترتیب سره پر دې نندرنو په نتیجه کښې دا قانون نه دی تصویب شوی او هغه په نیز باندې پاتې دی. د نه قانون په موجودیت کښې اوس هغه د انتخاباتو دپاره تیاري نیولې کېږي، یعنې په تاریخه کښې خلک روان دي. دا تر اوسه پورې انتخاباتو کمیسیون نه پوهېږي چې دا انتخابات به د حوزو د ولسوالۍ په حساب وشي او که به دا انتخابات د ولایت په حساب وشي، خو روان دي. د خدای په توکل داسې چې وایي بلاخره پېښه شوه، بلاخره به بیا ووایي چې یاره خو وخت نشته د انتخابات ولسوالۍ، هماغه د ولایت په حساب یې کوو، بېرته به هماغه کیسه وي. او دا یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې خپله خارجي منابع وایي، موږ خو د سرسي نه ورته لرو منابعو ته، خارجیان وایي چې اویا په سلو کښې دغه د افغانستان اطراف چې دي، دا یا د طالب په لاس کښې دي او یا یې تر طالب را دي. او د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې هر ځای چې تهدید وي او موږ امنیت ونه شو ساتلی، نو هلته موږ صندق نه پرېږدو. چنانچې په څو ولسوالۍ کښې د هلمند او د روزګان دواړو کښې دا همدا اوس د انتخاباتو دپاره د نسبتکنام پروسه بنده کړې ده. داسې به په نورو کښې موکې د دې نتیجه دا ده چې په اویا فیصده مملکت کښې به انتخابات نه کېږي په یو شکل د اشکالو، او یوازې په پښارو کښې کېږي او په یو څو محدودو ساحو کښې کېږي. نو دا راتلونکی انتخابات به یعنې دغسې یو انتخابات وي، او چې غالبا به همدغه د په ټول پخوا یوازې په غزني او کندوز او په دې ځایو کښې کندهار و دې کښې، اوس به ټول افغانستان تقریبا د کندوز او د غزني په شکل وي، او په آینده حکومت او پارلمان به همدغسې نمایندګي وي. نو خلک وایي چې دا د قانون په حساب هم دا یې یو اړخ بل دی چې ما درته تشریح کوي. بل یې دغه دی د سفار دی. فساد اوسه کوم څه دي دا څه چې انتخاباته کمیشن په دوه په دوه ډول ویشل دي هر رئیس جمهور هم خپل سپیشل سپچینه ویلي او د ډاکټر عبدالله هم سپچینه ویلي نو هغه ټول انتخاباتي نظام پر دغه شکل ویشل دي او د ډاکټر د اوسه څخه دا روان دي او کله دغه د اجرایه شورا رئیس خو وویل چې دا انتخابات په کمیشن مداخله کیږي او آینده انتخابات به مستقل او شفاف نه وي. یعنې هغه سر د اوسه څخه لا اوسه ورته دغه کړی چې که بیا موږ ونه ګټل معنا انتخابات شفاف نه دي. په دې ترتیب سره سر د اوسه څه کې د فساد مسله روانه ده. غزني کې خو شمشاد تلویزیون وښودل چې د غزني کې چې د انتخاباتو د کمیشن کم دفتر دی په هغه کې ټول یو ورسول چې ټول ازارګان مقرر دي چې په داسې حال کې چې په غزني کې ماده ټول چې ولسوالۍ پښتانه دي درې هغه په دې ترتیب غزني کې اوس مظاهرې دي او وایي چې موږ د انتخابات کمیشن په دغه شکل هم نه منو او که انتخابات هم حوزوي نه شي د ولسوالیو پر سر نه شي موږ د انتخاباتو کې برخه نه اخلو. ډېرو ځایو ویلي چې موږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو. په دې ترتیب سره انتخابات هم د فساد له لحاظه هم د قانوني لحاظه د مشکلاتو سره مخ دي او خارجان په خپله و دې ته مغزه خو خارجان هر ورځ وینم او ورځ سره سفیران وینم هغوی بالکل پخوا ډېر ورته به خوشبینه وه اوس بالکل بدوینه دي مګر مجبور دي څوک یې خو حساب هم ورکوي او وایي به چې دا عینده حکومت هر شی چې وي که په یو پنځو کلو کې اوسي کلي خو به نه کېږي په پنځو ښارو کې اوسي په پنځو کوڅو کې اوسي هم دی پرتنیت پیژني دا ځکه د مجبوریت یې پیژني نو دغسې انتخابات حالت ورته
مننه. تاسو د فساد څخه یادونه وکړه په داسې حال کې چې بل ورځ یونما وویل چې افغانستان کې چې هر څوک یو کار کوي هغه باید پیسې ورکړي. همدارنګه د امریکا هغه د څار ادارې هم څو وارې تشویش ښودلی دي چې هغه پیسې چې کومک سوي دي ټول غلا سوي دي. د دغه فساد د مخنیوي په اړه ویلتونو دا چې ولې فساد وسه او مخنیوی باید څنګه وسي او ولسمشر چې زواړي د دې مخنیوي وکړي کولی شي؟
نه تر څو چې جنګ وي زما خو به جنګ کې تجربه ده چې تر څو جنګ وي دا فساد به وي. دا ځکه چې په جنګ کې ته جنګ سالار ته ضرورت لري ته خو عالم سړي ته ضرورت نه لري ته فساد څه کوې؟ په جنګ کې خو هغه چا ته ضرورت لري چې هغه جنګ کوي ماشه یې ګوته دي. جنګ خپله فساد دی او چې تر څو جنګ وي ته هغه ته به جنګ سالار د بشر د حقوقو نه اخیسته اړ یې او هغوی به امریکایان هم حمایت کړي دي ولو چې هر څومره نارې ووي دا نارې به هېڅ یعنې عملي نه وي یا د زړه نه وي. امریکایان به هم د جنګ سالار تر شا ولاړ وي هغه ته به پیسې ورکړي هغه به تقویه کړي حکومت به هم د هغه تر شا ولاړ وي او دا به تقویه کړي چې تر څو پورې جنګ ختم نه شي فساد نه ختمېږي او په دې فساد کې به خارجي او داخلي دواړه سخته وي او په فساد کې به په دې جنګ کې به د دواړو طرفو د ټولو درګیرو خواوو ګټې وي او په هغو کې به پیسې وي دوی به کوي او د بیا جنګ ختمېده به هم نه غواړي. یرغمل به عام ولس وي قرباني به عام ولس وي دا جنګ ختمول پکار دي چې جنګ ختم نه شي فساد نه ختمېږي.
د فساد په څنګ کې مواد مخدر تجارت دی چې داسې ویل کېږي طالبان زیاته برخه د پیسې هم د مواد مخدر څخه لاس ته راوړي. استاد د نظر د دغه هیلات څه دي چې هر ورځ د مواد مخدر کښت او هم تجارت زیاتیږي په افغانستان کې؟
د مواد مخدر هم یو ډیر لوی مسله ده. زه هلمند کې وخت هلته وم یو مسؤلیت مې و مو په 1950 کې موږ په ټول هلمند کې دوه کنه تاریخ دی او هغه هم په ډېر لویو سیمو کې مرکزي افغانستان سره چې هلته چرمستان او مساکلا شمال او بغنی او بغران چې هلته اوبه نه وي خلک په درو کې اوسېده او حکومت رسېدګې نه شوی کولی. نور نو بیا په دې هلمند کې چې موږ یې هلمند ګول مثلا لښکرګاه د نادازي شمالان مرجع دا د خپل ګریش درویشانو دا په دې کې به ما ول د کوکنارو ښکاره کې خلګو نه پیژن. بیا دا طالبان هم بیا هغه بالکل صفر کړو من یې کړو او په دغه کې کور ورن کال څه تللی وم پر وخت ښکاره تللی وم په ټول لاس کې د دولت پوسټي په شاوخوا د غزي خارجان په کوکنارو کې عکسونه اخلي، د خپل یادګاري عکسونه اخلي. دا د په داسې حال کې چې په 2014 کې زه ورته تللی وم، هغه کې لس زره انګریزي فوجونه او 14,000 هم امریکایي فوجونه وه او تیارې دا ګلو ګلزار و دا ټول منطقه دغه نیولې وه. اوس خو امریکایانو بالکل اوس دا سس کال وروسته کال یې بالکل د هغه خبرې چې کولې چې دا باید منیسي او یا یو لږ لږ څه کول نه ځاګرم هغه اوس نه کوي. ایله کړی دي چې هرڅه اوسې سس کال خو بیخي ډېر کرر شوي دي، دومره ډېر کرر شوي دي چې هېڅون هېڅ ممانعت و حتی د خبرو ممانعت هم نشته. سس کال یې 9,000 تنه تریاک پروت کال کړي وه، د سس کال دا
تاسو دا ټول علت بیا هم جنگ بولری دی او تاسو هم په دغه حاله چې سوله راسي کار کوي او پلانونه لري، که تاسو د خپلو پلانونو یو برخه په لنډ ډول تشریح کړئ چې تاسو څه ډول ستاسو د پلان پر اساس کېدای شي سوله راسي؟
د سولې دا دی چې موږ وایو چې حکومت هم همدا خبره کړې ده چې تاسو اراده د سولې لرئ، نو خو خپله مخامخ خبرې کولی شئ شکر شه که نه فرصت راکړئ، ملت یې راکړئ، موږ به تاسو هغه میکانیزم جوړوو. هغه موږ ورته جوړ کړی هم دی، مثلا موږ ویلي دي چې اول باید اعتماد سازي وشي د کابل حکومت او دغه په منځ کې د طالبانو اعتماد سازي هم مختلف عوامل دي. مثلا دوی باید اول یو دفتر پیدا شي، یا مثلا چاچیر دوی ځان محفوظ ګڼي، یا فرضاً د بنجانې خوشي شوي چې یا فرضاً هغه دغه جایزې چې د دوی پر سرو پسې یا هغه ایسته شي، یا د دوی پر کېستل پر راخلي یو جایزان ښکاره شي څوک ورته رسي یا د رکمالې چې د دوی د قربانینو پر تګ راتګ بندیز بند شي، او ګوانتانامو او نورو ځایو کې چې یورپ کې دوی بنجان یا هغه سره خلاص شي، یو احتماد تازه اوسي. دا اول قدم دی بیا د هغه وروسته د دې په منځ کې د ناستې خبره ده چې موږ د دروغو خو د درو سرو او خو د خبرو طرفدار یو، نه په افغانستان په طبیعت کې د امریکایان یو، په افغانستان په طبیعت کې طالبان یو، د کابل حکومت یو، دا درې سره باید په خبرو کې شامل وي. د افغانانو په منځ کې دا خبره خپل منځ کې وشي، خو لاکن دغه امریکا حضور یا د امریکا مسله هم ډېره مهمه ده، هغه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. دغه رقم چې دا همسایګان هم باید ونه بېدېږي، هغوی هم یو داسې میکانیزم چې موږ ورته جوړ کړی دي چې هغوی هم فکر وکړي چې موږ څه په دې ځای کې متضرر نه یو. په دې ترتیب سره موږ کافي څه دي کار کړی دی او ولس چې هر وخت زه ولایاتو ته ځم د خپلو مشرانو متنسک خلک بولو چې ښه یو وخت حکومت یا خارجانو د دې اراده وکړي چې سوله وغواړي، نو کم تر کمه موږ یې همکاري ته تیار یو.
همدارنګه څونه مطمئن چې طالبان به ستاسې خبره ومني په داسې حال کې چې حکمتیار هم دا ویلي وکړ چې زه طالبان څه وغواړم هغه به زما خبرې ومني، مونږ تر اوسه طالبان دا خبر نه ده منلې.
دا خو اصلي خو نه په یو قدم نه کېږي، اصلا اوس خو دغه د مسؤلیت جمدو توکو بل د کابل حکومت خو د امریکایانو خواته دی، ولې دا دی چې حکومت جوړ کړی دی، حکومت به ویي څه په لري دنیاي پیژني د سناتو ده. خبره خو د طالب وروسته ده، اول خبره دا ده چې آیا امریکا او د کابل حکومت سوله غواړي؟ کم خو تر اوسه وایي چې زه سوله نه غواړم، خو جنگ اصرار کوي، او چې هغه پر جنگ اصرار کوي نو د کابل حکومت خو هم مشکلات لري چې یوازې ووایي چې زه سوله غواړم. موږ وایو چې دا اول باید دې طرف ته د سولې اراده پیدا شي، چې اراده پیدا شوه بیا خو نو میکانیزم چې ویل شوي دي چې دا به په دغه قوم کې متنفس خلک درانه خلک به راټولوي، دا به پر دې تاجي فشار اچوي چې ښه افغانستان حکومت سوله غواړي، د یونیت ټولنه سوله غواړي، دا ملت سوله غواړي، نو ته څوک یې؟ یعنی هغوی باندې زما یقین دي چې هغوی به هم و دې مسلې ته متوجه کېږي او د سولې اواز ته به لبیک وایي. نو فشارونه باید تولید شي، یعنی دلته ځینې شیان شته چې هغه بیا څوک کوي او طالب ته بیا مراجعه کېږي چې هغوی بیا مني که نه مني. ما غالب ګمان دی چې که امریکا او کابل حکومت د سولې اراده وکړي دغسې به یوې ملي او داخلي فشارونه ته زیاده شي چې طالبان هم هغه ومني. طالب هم پازاب دی، داسې نه دی لکه حکومت چې پازاب دی، هغه خو ډېر پازاب دی چې حکومت ټانکونه لري، تیارې لري، وسایل لري، دنیا ده، نوی ناټو یې څه شا ده، نو هغه خو لا ډېر ضعیف دي. نو هغه به حتمي سوله غواړي، خو لاکن یو شرافتمنده سوله، یو داسې سوله چې د تسلیمي سوله نه وي، د هر چا ابرو خوښي چې پر ځای وي او هر چا ته د اهمیت په سترګه وکتل شي او اروزو د سولې د راوستو وي، اروزو د یو بل د راوزارېدو نه وي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق حازم، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلوماتو نه مننه. زیات بریالیتوبونه درته غواړم.
په مخه مو سلام علیکم.